درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی منومنه. هیله لرم چې جوړ او صحتمند بوسئ. زه حسنا کاریګر تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د بیولوژي مضمون دریم لوست. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروي عملیه. اووم ټولګی دریم څپرکی د نولسمې صفې څخه تر اته ویشتمې صفې پورې به زموږ او ستاسي درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تېر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دغه غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړې غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنی د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په اسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په اسانۍ نسي کولای چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربن ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولای سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. وروایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوز یا دیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوز یا دیفیوژن عملیه ته راځو. موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډیر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوز یا دیفیوژن عملیه څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو، او په کښې کې یو یا دوه څاڅکي رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی شو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چې کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده، او له هغې څخه د اوبو تېرېدنه وایم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اوبو کاربن ډای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړی دي، نو ځکه یې پاڼې ګونجي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیه چې د اوسموسیس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسیس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکت د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي. مگر لکه چې نور مواد پکې حل سي، د اوبو تراکم په هغه کې چې شکیږي راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالص اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چیکي حرکت کوي. ولی؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چیش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز، موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چی کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي، او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب عملیه وایي. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې زیایي ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي، چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي، د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او ګلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي، چې په دې طریقه نباتات هم له ځان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي، چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري، چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی، او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسي تللی. ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي، او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسي نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه. موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي، لکه مثال ساقه د پاڼې دي. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنګ لري، او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي، چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري، چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروری او اړین دی. او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولې؟ ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي، او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. راځو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې، که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي، ټوله انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیې سرته ورسوي. نوموړې حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي. او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوسیبی ووسی. زموږ د موضوع اخیرنی برخه، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسو ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسی اخیرنی او دریم سوال دی چې ولی فوتوسنتیز ته زیایی ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل ځان سره نوټ کړي اوسي. ستاسی د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولری. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شنو غلاست د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن راځو پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څنګه چې مو وایرس ویلی بکتریا مو ویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم و، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندید، هغه جوړښت مو پیژندید چې د کپسټ په نامه پروتینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوشل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د څوارلسمې صفې څخه تر شلمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده، یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذب پښو باندې حرکت کوي. کاذب پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمي خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شې راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمیرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکۍ او فلاجیل په واسطه حرکت کوي، او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینو لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادېږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کېږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې یو ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پېژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پېژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، راځو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدی هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدی هوا څخه رامنځته کېږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر 8-10 بعده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کېږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2-3 بعده، سر 2-3 کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2-3 بعده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې 8-10 بعده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري، چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي. چې یو یې چې دوی خپله انسانان دي، او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل موانسه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې به زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادېږي، دغه پلازیټونه چې د دغې انافیل موانس غوماشې د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کېږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې، دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي. چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي، دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کېږي؟ د تبې او لرزې لامل کېږي. وروسته بیا که چیرې ملاریا یا د انافیل موانس غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچیچي، د هغه څخه دغه چشي میټروزیټونه چې دي میروزیټونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیټونه باندې اوړي، او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دوی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپله په پروتستا په ډله کې شمېرل کېږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دوی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو په شاوخوا، او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېره سوي، په هغه ځایونو کې څه کېږي؟ پیدا کېږي. ازو د الجی بنی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي، او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 60 متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواری رنگ ورکی. دا غره کم سره الجی هم او بوته چورکی سور رنگ ورکی، او دی ټول خپل پزان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې رازو فنجی ته. فنجی چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه توانی دي زیانمن دي، یعنی موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې رازو ډولو ته بیراسو، لومړی رازو وایي چې فنجی چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل پزان کې کلوروفیل هم لري. او ځینې چې دي لکه دا نور الجی چې موږ ویله، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دي په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کېږي. رازو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دي هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کېږي، او خپله دا چې دی یو حجروي دي، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي، او ځینې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کېږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي، او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنم، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. او ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي، دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې، په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې، په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري، او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیروفایت دي، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېله خمیر مایع نور ټول فنجان چې دي هغه د حیفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي، یو د بل سره تاو سي، جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یا دیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري، چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسی دوی منځته راځي. کچیرې د خارجي صدمات پر دی واسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دی باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري، او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډوله ده واضح کړي. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړي. او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شي دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې